باید لقمه نان برای فرزندانش فراهم کند.
افغانستان که ده سهار شپر بجه سوی ده آزادی راژیو لمری یو ساعت خبرونه پیل سوی. السلام علیکم. ده ده خبرونه پا دوائی منی مایی که ده لوب و لمیدانه ورزشی پروگرام هم خبرو او پا خبری برخه که گرن را پورونه را غون سیوی دی. نین یکشن بده ده لندی قوس 15 ده دسمبر 15 ده خبرونه ده ساعت پا مهمو خبرونو پیلوو. ده هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګېدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې له 500 تر 110 کیلومتر پورې وي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. تایلند سلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولی. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان شته هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د افغانان په داسې حال کې له جالي پاسپورتونو سره نیول کیږي چې د تایلند حکومت اعلان کړی در روان کال د جنوري لپاره به افغانانو او پاکستانیانو ته په آنلاین ډول ویزه ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې له یو خصوصي شرکت سره په نګرهار کې د کامې پر بند د پنګونې په خاطر د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړي. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به د خصوصي شرکت د کامې د اوبو لګولو او برښنا د تولید بند پر اثر کولو پر مختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کمی پر بند د کار د پیل خبر په داسې حال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کمی کې د میرزاخیل او ماماخیل پر دو نورو بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ایز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکام یو او اوس پر یوه موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په تو شارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببر حمله وکړه چې 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې شپږ نوي لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شي 14 مړ سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدی او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د ایرانی سندرغاړي مدافع وکیل رسنوی سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدی د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې تیره پنجشنبه د احمدی د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغه په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیر چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وای زه پرستو یم. هغه انجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې پر باندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدی د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبه په ورځ نیول سوی دي. د هغه په وینا پر پرستو احمدی د لګیدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د کابل د والیبال جام سیالیو 4 غوره چیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپی سیالۍ چې پرون پای ته ورسېدې د 9 چیمونو څخه 4 یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاره پیدا کړي. د والیبال د سری میاشتې د تلو الف، افغان ملی الف او کابل شروالۍ چیمونه د 4 غوره چیمونو په توګه ټاکل سوي. د کابل د والیبال جام سیالۍ چې د روانې قوسیه لندې میاشتې پر 3 د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل سوي، تر راتلونکو 2 نورو ورځو به دوام وکړي. او د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ سوي. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د 10 اوورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربه زمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 5 اووره مسابقه به د سې شنبې په ورځ، دویمه د 5 شنبې په ورځ او دریمه به د روانې شنبې په ورځ وسي. د دوړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومی اجدي پر 6 او دویمه هغه د مرغومی پر 13 وسي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. که څه د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو جګپوړي چارواکي بیا دا ګنګوسې ردوي.
ډېر خوشحاله کېږم، دا د دې معنا لري چې الله سره وي چې مشکل د مشرانو په مابین کې محبت منعت ونښته.
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت ناوړه شول سوی دی.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کم حالت
هستند چې په دې کم کې ژوند کوي. د سیاسي بندیانو په څیر دی شرایط دومره بد دي چې د اوبو او ډوډۍ ستونزه شته. ډېر کسان په رواني ستونزو اخته شوي.
په ترکیه کې هم افغان کډوال له ډول ډول ستونزو شکایتونه لري.
ترکیه کې د
کډوالو شرایط ډېر سخت دي. زه څلور میاشتې په دا هم اوري چې افغانستان له زمبابوې څخه د کرکټ د 10 اوورونو لوب لړۍ پرون وګټله. د اوکران ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی سئ.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو ور بیا هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د 5 شنبه په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات سته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په 4 نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی یې تر څنګ ناست و وویل
چې یو مشر وینم یعنی ډیر خوشحاله کېږم. دا د دې معنا لري د الله سره وي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت منعت ونسته. ما د چا په خبرو غوږ نیسئ، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبري د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونيت پرون پر خپل اکسپاني په خوني ټوئیټر خبري کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبه په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګ برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګونګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل داعش سکال په افغانستان کې اوه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینی نمرنه غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت نا وخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په ترکیه کې مشت ځینی افغان کډوال په دغه هیواد کې د کډوالو د نیول کېدو د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دي. ځینې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان ته د جبري ستنېدو او په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. سنا ککړ او نور تفصیل.
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای، افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
په ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کام کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بشه مګر خطر احساس مګر یعنی بګیره رد مرز مکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وی، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکول، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت خنو، هغه کس چې داوا کوله هغه به ساړه ځکه د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 3,568 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي یارلی کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو اتباه دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال له افغانستان او سوریې دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نشي او له هېواده تېښتې تاړ نشي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په یو کم کې دیني افغان پناه غوښتونکي شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دغه پناه غوښتونکي جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کم کې افغان پناه غوښتونکي نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځنډ له امله نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشټوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کم د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړي دي. په دغه کم کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي وایي چې په کم کې شپږ څلوېښت تنه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نوسو ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا سوي دي. ډیری ښځې او ماشومان دي. شوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نشته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډیر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوي چې زموږ ژغ واوري. موږ ان د لاریون او د خپل حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومان او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندیشنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کم ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوی، خو د څه باندې درې نیمو کالو په تیریدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کم څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کم کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوه تنه چې له ابوظبي کم څخه لیږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کم په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکې اوبه او شنه سیمه هم نه لري.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
کسان چه بده کمپ جوان که ویده سیاسی بندیان و بزیر دی شرایط دوم را بد دی چه دو با او دوره ستونز اشتا دیر کسان پر روانی ستونز وقت شوی زین بوداگان در روانی فشال لامل مر شوی دی زین و زوانان و زانما جنی کری دی دخز و ماشمانو ده نهیلی کچه و رستر بلی مخبر زیاده دوده او زبخ بلا ده دغا وزیاد شاهد بادی شویم.
او کم جایی نیست که اگه آدم و یک فامیل بر یک
پدې کم کې څوک نشي کولای چې د یوې میاشتې لپاره ژوند وکړي. وضعیت خرابت دی. زه د 2024 کال په لومړیو کې لا غځې راووتلم. زما له تګروسته پروسه ودرېده. د بشري حقوقو وضعیت په بشپړ توګه تر پخو لاندې شوی او د ماشومان لپاره د زده کړې مناسب شرایط نه وو. لکه پر مختلفي زندان ته ورته وو. له خلکو ازادۍ اخیستل شوی وي.
د ابوظبي کم مسولینو د ورته ادعا او پاړه چې وړاندې هم مطرح شوی وي څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو ټولنه په ابوظبي کم کې د پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له ځنډ پرته د اقدام غوښتنه کوي. د دغې ټولنې غړي فهیم فرواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت وطندارا ما د کمپ
ابوظبي په ابوظبي کم کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون غه هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیه منلي باید د پاتې چارو بشپړولې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې ښکیل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوې اعلامیې کې ټینګار کړی و چې دغه افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخه یې د پخواني حکومت کارکونکي قاضیان او خبریالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي. سی این این ټلویزیون د تیر کال په می میاشت کې راپور ورکړی و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل سقوط وروسته شاوخوا 20,000 افغانان د عربي متحده اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي وو. که څه هم د دغو افغان پناه غوښتونکو ډیری هغه یې د امریکا او کاناډا په ګډون ځینو هیوادونو ته ولیږدول شول، خو لا هم ځینې یې په دغو کمپونو کې بې برخلیکه شپې سبا کوي. د یادونې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په پاکستان کې هم د ایسایوي P1 او P2 کیس لرونکو د امریکا حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د خپلو کارونو د چټکولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس مو بهرنۍ مسأله. د اوکراین ولسمشر وای روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. که څه هم تر اوسه په دې بریدونو کې د شمالي کوریا د ځواکونو ګډون په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی، خو د اوکراین د لوی درستیز په خبره د اوکراین ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای مسکو هڅه کوي ل کورسک سیمه د اوکرين ځواکونو د استولو لپاره د شمالي کوریا ځواکونه وکاروي. زلنسکی پرونشنبه د دسمبر 14 ویلي د معلوماتو پر بنسټ روسیې په خپل وروستي بریدونه کې د شمالي کوریا ل ځواکونو مرسته غوښته ده. زلنسکی وړاندې ویلي که څه هم د شمالي کوریا ځواکونو یوازې پر کورسک سیمه بریدونه کې ګډون درلود، خو په خبرې شمیر ډیر و. دا زلنسکی د خبرې په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اوکراین د پاوز د مرکزی استخباراتو ریاست په یوې خبرپاڼې کې ویلي وو مسکو به ډیر ژر په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته وغواړي. د دې ریاست په خبره وړ مورز د شمالي کوریا ځواکونو ته د آماده باش خبرداری ورکړل شوی و. د اوکراین د پاوز د مرکزی استخباراتو په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د جګړې نومړی کرخې ته سرتیری په عامه موټرو او لارو ورسېدلې دي. تر اوسه خپلواکه سرچینو په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د شمالي کوریا د ځواکونو بریدونه تایید کړي نه دي او نه د روسیې د دفاع وزارت روسه په دې اړه څه ویلي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اگست میاشت کې د روسیې په خاوره کې دننه پر کورسک سیمه بریدونه پیل کړل چې د دې سیمې ډیره برخه په خپل ولکه کې ونیوله. خو روسیې د تیر اکتوبر په میاشت کې په سیمه کې د خپل سرتیرو سربیره د شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. د اوکراین لوی درستیز پرونشن بیویلی په کورسک سیمه کې د ورسی له پیل 15 نخته شوی چې هم دوام لري. د لوی درستیز په خبره دښمن روسا و هوایی او پراتوبخانو بریدونه کړی دي. لوی درستیز وړاندې ویلي روسي ځواکونو په دې بریدونو سره هڅه کړې چې اوکراینی ځواکونه په شاکړې خو دوی نه دي توانېدلي. د لوی درستیز په ټکو اوکراینی ځواکونو د روسیې پر هغو تاسیساتو بریدونه کړي چې د روسي ځواکونو ته یې نفتي مواد رسول. تر اوسه روسي چارواکو او د روسي دولتي رسنیو پر دې نفتي تاسیساتو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا له روسي سره د روان کال په جون میاشت کې د ستراتیژیکي ملګرتیا یو موافقه لاسلیک کړې وه چې له مخې یې د دې هیواد ځواکونه د روسیې په خوره کې د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه اخیستلی شي. د روسیې او شمالي کوریا د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو هیوادونو مشرانو د موافقه لاسلیک کړي او پر بنسټ اوس مهال د روسیې په خوره کې د شمالي کوریا ځواکونه عملا د جګړې ډګر ته رسیدلې دي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو کارول د اندېښنې رامنځته کړي چې دا به د آسیا پاسیفیک سیمه بې ثباته او د اوکراین جګړه به نور هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لا ځیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده د دوی له ودی سره مرسته کوي که روغتیا ته زیان اړوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لا ځیرک ټلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. ځینې افغانان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری وخت لا ځیرک ټلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي.
پا
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوه ساعته پابجي لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکی سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحانه که می خیزم صبحانه را نوش جان کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
پا کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډېر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډېر زیات نه استفاده کوي. ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډېر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کول شي. د اروي زنو څخه مخنیوي وکړي، د په هوای او د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات او
منابع، موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډېره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیدن
دسته کرو دروازه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلم او حقا وقفه چیز ما پزده کرو که را غلیده حتی کام چه دو موبایل او انترنت بمرسته پورا کرم.
د پروان ولایت وسیدون که او یو مور سیتا ازادی راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچه هم سید مصرف ها 17 سال سن داره، مطالعه مصروفی هستن.
زما اولادونه په زده کړو بوختی. زما زوی سید مصطفی 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي.
بګه در اوقات بیکاری کې میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومان ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوې چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې دای دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیواله ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،